کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. اروپایي ټولنې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 1,000,000 یورو مرسته اعلان کړه. د ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې نغدو پیسو به زلزله ځپلو ته لومړني روغتیایي خدمات، د څښاک اوبه، سرپناه او درمل برابر کړی شي. پرون د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ترس اعلان وکړ چې هیواد به له افغان زلزله ځپلو سره 2,500,000 پاوند مرسته وکړي، او له دې مخکې تایوان او جنوبي کوریا هر یوه 1,000,000 ډالر مرسته اعلان کړې وه. نړیوال خبری آژانسونه وایي سره له دې چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره دې سیمو ته بشري مرستې استول شوي، خو د زلزله ځپلو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي چې لا هم د څښاک د اوبو، خوړو او سرپناه د نشتوالي یا کموالي له ستونزې کړیږي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ځینې کلي له مخې ویجاړ شوي او له زلزلې روغ وتلي کسانو ویلي چې حتی د خپلو مړو د ښخولو لپاره وسایل نشي موندلی. دوی د څښاک د اوبو، خوړو او سرپناه له کموالي شکایت کوي، او لویه اندېښنه یې دا ده چې که ژمی راغی نو څه به کوي. د هند د سکانو مذهبي مشر جاتیدار بابا بلجیت سنگ وایي غواړي په کابل کې د سکانو هغه ګوردواره ترمیم کړي چې تېره اونۍ په یو برید کې زیانمنه شوه. نوموړي د هند له حکومته غوښتي دي چې کابل ته د دوی د پلاوي د استولو امکانات وسنجوي. د کابل په کارته پروان سیمه کې د تېرې اونۍ د شنبې ورځې د برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. بلجیت سنگ ویلي دي چې که حکومت کابل ته د دوی د پلاوي د استولو امکان برابر کړي، نو چمتو دی چې د کارته پروان ګوردواره به بیا ورغوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو د هڅو په ترڅ کې بېګا د هیواد ته روان شو. ښاغلی بورل ایران ته له دوه ورځني سفر مخکې پر ټویټر ولیکل چې ډیپلوماسي د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د پوره عملي کولو یوازینۍ لاره ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون له دې مخکې ویلي وو چې دوه اړخیز اړیکې، سیمه ایز او نړیوال مسایل او همدارس پر ایران د بندیزونو د لرې کولو وروستی حالت به د دې خبرو د اجنډا مهم مسایل وي. او د اوکراین د پاوځ لوی درستیز وایي هیواد یې له روسیې سره د ځواک انډول ته اړتیا لري. جنرال والیری زالوژنی له خپل امریکایي سیال مارک میلیس سره تر پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته په یو آنلاین پیغام کې وویل چې د اوکراین پاوځ ته په ختیځ کې د روسیې د توپچی ځواک په حملو کې سخت زیان اوښتی دی، نو ځکه باید نورې وسلې ورکړل شي چې په وضعیت کې توازن راشي. اوکراین د فبروري په 24 د روسیې له یرغل وروسته له لویدیځو متحدانو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړي، خو وایي نورې وسلې هم غواړي څو د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته یو ځل بیا هرکلی درته وایم. نن شنبه ده، د 1401 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان څلرمه ده چې د 2022 میلادي کال د جون له 15 سره برابره ده. وړاندې په خپرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خپروو. وابوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر لخپل افغان سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د اوباخور په مسله کې همکاري غوښتي ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا را روانه جمعه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه بحث کوي. د افغانستان او هند ترمنځ د عادي اړیکو د ټینګېدو پر احتمال له یو کارپو سره خبرې کوو.
طالبان په دې باندې تورن دي چې یګنې د پاکستان سره ډېر نږدې دي. د هند سره مستقل اړیکې ساتل او پالل به د طالبانو د خپلواکۍ یو ازمیخت وي.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ خلک د خپلې لویې لارې رغونه غواړي. د کونړ ولسونه وایي چې د ځنګلونو ساتنه یې دودیزه دنده ده.
او دا ولسونه او دا قومونه او ځوانانه په شریکه باندې ملاتړ وکړو، لاړه واغه ورونه چې کومو واغه مړکله.
نور مطالب، نړیوال مسایل او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو لمړی موضوع ته. ایران یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبه خوار په اړه د شوې موافقې له مخې دوه اړخیزو تعهداتو ته جدي درناوی وکړي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران ته تېره اونۍ د طالبانو د پلاوي د سفر په پایله کې پر دې موافقه وشوه چې د هلمند د سیند لاسلیک شوی سند باید عملی شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند اوبو په سر د توافق شوی هوکړې سره سره دا هیواد یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې راپورته شوی ستونزې حل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې ویلي طالبان د ایران د اوبو د ونډې په اړه د شوې موافقې له مخې دوه اړخیزو تعهداتو ته په جدي توګه درناوی وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبر کړی اعلامیه کې په دې اړه ډیر وضاحت نه دی ورکړی، خو ټینګار یې کړی چې طالب چارواکي باید په دې برخه کې راپورته شوې ستونزې حل کړي. افغانستان او ایران د هلمند سیند د حقابې په سر په 1903 میلادي کال کې یو هوکړه لاسلیک کړه چې پر بنسټ ایران حق لري چې هر کال له هلمند 725 میلیونه متره مکعب اوبه ترلاسه کړي، خو ایران وروسته یو شکایت کوي چې دا اوبه په پوره ډول نه ورسیږي. تیره اونۍ له ایرانه راستانه شوي طالب پلاوي چې د همدې موضوع په سر د خبرو لپاره تهران ته تللی و رسنیو ته وویل دواړه لور یو هوکړه وکړه چې د هلمند سیند په اړه له وړاندې لاسلیک شوی توافق باید عملي شي. تر خوا یې دا هم وویل چې د پخوانۍ موافقې پر بنسټ به د اوبو د اندازهګیرۍ لپاره د مشترک تاسیسات جوړوي. له طالبانو د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ټلیفوني اړیکې په اړه وپوښتل، خو د بهرنیو چارو وزارت وایندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې د امیر خان متقی له قوله لیکلي چې هغه امیر عبداللهیان ته ډاډ ورکړی چې د هلمند د سیند مسأله به جدي تعقیبوي. اعلامیه د امیر خان متقی له خولې لیکي طالبان د هلمند د سیند څخه د ایران د اوبو د حق د مسألې د تعقیبولو لپاره د ایران د انرژۍ د وزارت د پلاوي دستولو او د دوه اړخیزو سلامشورو د دوام هرکلی کوي. نیوکه داده چې ایران د طالبانو له اوسنۍ نړیوال انزوا په ګټې پر دې ډلې د فشار راوستلو له لارې غواړي له افغانستان د اوبو په برخه کې لویه ګټه واخلي. له دې وړاندې د ایران د مخکني حکومت د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم ویلي وو کولی شي د اوبو د ترلاسه کولو په برخه کې پر افغانستان فشار راولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا راتلونکې اونۍ یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر موضوع بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافع فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ویاند رونالدو ګومز وی ټاکل شوی چې دغه شورا به د جولای پر لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د اندېښنو په اړه بحث وکړي. نوموړي پرون خبریالانو ته وویل چې دا غونډه د فرانسې او اروپایي ټولنې د وړاندیز پر بنسټ جوړیږي. د فرانسې او اروپایي ټولنې سفیرانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په یو مکتوب کې لیکلي چې د افغان ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. په مکتوب کې په افغانستان کې د ښځو لپاره د کار او تګ راتګ د محدودیتونو یادونه هم شوې. د ښځو د حقونو یوې فعالې فرشتي یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ښځې اوس د پوهې هغې کچې ته رسېدلې چې خپلې مشروع غوښتنې په وضاحت سره بیان کړي.
د ښځو لومړنۍ غوښتنه دا ده چې په ټولنه کې د انسان په توګه وپېژندل سي او نور لومړني او اساسي حقونه یې ورکړل سي، لکه د زده کړو، تحصیل، کار او د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د مشارکت حقونه، چې دا د افغانانو له ټولنیزو او دینی او فرهنګي ارزښتونو سره په تضاد کې نه دي.
د فرانسې او اروپایي ټولنې سفیرانو د بشري حقونو له شورا څخه غوښتنه دي چې په دې اړه یو بیړنۍ پریکړه لیک هم خپور کړي. میرمن یعقوبی وایي چې د ښځو د حقونو برخه کې پر طالبانو فشار نتیجه ورکوي.
هغه مرسته چې نړیواله ټولنه یې کولای سي دا ده چې باید طالبان اړ کړي چې د ښځو حقونه په رسمیت وپیژني. د ښځو د حقونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې فشار ډیر اغیز لرلای سي او اسلامي امارات دې ته اړ کولای سي چې د افغان ښځو لومړني او اساسي حقونه په رسمیت وپیژني.
طالبان څه باندې لاس میاشتې مخکې پر ټول افغانستان واکمن سول او له هغه راهیسې ښځې له کاره منع سوي او د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې سوي دي. طالبانو ویلي دي چې ښځو ته به د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي او د نجونو د تعلیم په برخه کې پر یوه لایحه کار روان دی.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. اوس هم ورځو یو ځل بیا د پکتیکا او خوست ولایتونو د زلزله ځپلو حال اخلو. آزاد خبریال رحیم خان خوشحال د سیمې ته ورغلی او په دې سیمه کې د زلزله ځپلو سره د مرستو او د دې سیمې د خلکو د وضعیت وروستی حال راکوي.
پنجشنبې او جمعې په ورځو باندې چې موږ د ګیان او برمل ولسوالیو څخه لیدنه وکړه په دغو ولسوالیو کې مرستې دې ولسوالیو ته رسېدلې وي او ډېرې نورې پلاره وي. هغه مرستې چې ولسوالیو ته رسېدلې وي په کمپونو کې ساتل کېدلې ویل کېدل چې د یو منظم پلان له مخې به د شنبې په ورځ ناوخته یعنې نن وویشل سي. ولې خبره دا وه چې زلزله ځپلو خلکو ویلي چې دوی ته د خیمې او هغه څه چې دوی پکې پریوزي لکه توس نیالۍ او داسې نور دا وویشل سي تر څو دوی شپې ګرمې تېرې کړي. دوی ویلي چې تر اوسه موږ ته مرستې ویشل سوي نه دي او مرستې په کمپونو کې دي. نن ورځ ورسره ژمنه سوې وه چې د دوی دپاره به مرستې ویشل کېږي. موږ چې دغه دوه ورځې دلته تېرې کړې په دغه سیمه کې 15 ځله زلزله وسوه. وروستۍ زلزله د جمعې مبارک په ورځ په 10 بجې باندې وه چې شدیده زلزله وه او په دغه زلزله کې هم 15 تنه ووژل سو 11 تنه نور زخمیان سو. قسم دا زلزله تیزه وه خو ځکه یې ډېر تلفات ونه اړول چې خلک له کورونو وتلي وو. کورونه ډېری نړېدلي دي او خلک په ډاګونو باندې شپې ورځې سبا کوي خپلو کورونو ته لډاره نشي تلی. او د دې سیمې خلکو ویل چې دا لومړی ځل ده چې په دغه سیمه کې دومره ډېرې زیاتې زلزلې تر سترګو کېږي او کېږي. قسم دغه ساحه غرنۍ ساحه ده، پراخه ساحه ده او ډېری کورونه یې د غرونو په ډډه کې په لوړو لوړو جوړ شوي دي، له خټینو دیوالونو نه جوړ شوي دي. دغو خلکو بیا هم غوښتنه دا وه چې دوی ته د په وخت مرستې وویشل سي، له دوی سره د نغدي کومک پور کړل سي او دوی ته د کورونه جوړ سي. داسې مرستې دې ورسره وکړي چې د ډېر وخت لپاره دوی ته کفایت وکړي، کار وکړي. او دا د دوی لویه غوښتنه وه.
آزاد خبریال رحیم خان خوشحال و چې د پکتیکا او خوست ولایتونو د زلزله ځپلو د وضعیت وروستی حال یې راکو. طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي په هند او نورو هیوادونو کې روزل شوي افغان پوځیان به په دندو وګماري. هند د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خپل سفارت ته یوه تخنیکي ډله واستوله او په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک حضور یو ځل بیا پیل کړ. آیا د کابل او ډیلي ترمنځ اړیکې یو ځل بیا د جوړېدو په حال کې دي؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي او پخواني افغان ډیپلومات زرداشت شم سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلي دي چې په افغانستان کې د هند د ډیپلوماتیک حضور بیا پیل څنګه ارزوي.
هند هم د افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو په څیر تصمیم ونیو چې کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور ولري. که څه هم اوس مهال دغه حضور په ټیټه کچه باندې دی او د بشري مرستو د تنظیم او همغږۍ لپاره ښودل شوی دی، ولی بیا هم یو لوی ګام دی. هم د طالبان حکومت لپاره یو ستره لاسته راوړنه ده او هم د هند لپاره، ځکه چې هند د افغانستان سیاسي اوضاع درکوي او ارزښت ورکوي او داسې ښکاري چې دوی نه غواړي چې بې تفاوته پاتې شي. او همداراز دوی پخوا هم د افغان ولس پخوا کې ولاړو، په ګڼو برخو کې دوی د افغان ولس سره مرسته کړې وه، که هغه د زیربنا برخه وه، کاغه د ظرفیت لوړولو وه، د زده کړو برخه وه، په دې کې دوی زیاته سرمایه گذاری کوله. نو ممکن هند اوس وغواړي چې په قلار قلار په دغه ټولو برخو کې خپلې هغه مرستې بیا پیل کړي. په ټوله کې د ټولو افغانانو لپاره دا یو ښه خبر دی.
د طالبانو حکومت تقریبا ټول پخوانی پوځیان او د دولتي ادارو کارکونکي له دندو لرې کړي دي، خو د هند فارغانو ته بیا وایي چې راشي دندې درکوو. آیا طالبان پر اختیار د کادرونو له کمښت سره مخامخ دي او که دا پریکړه سیاسي ده؟
له هند څخه د فارغ شویو پوځي کادرونو په اړه د طالبانو بیان که څه هم تر ډیره سیاسي بریښي، ولې هرکلی یې پکار دی. په تیرو شلو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان د نړۍ د مشهورو پوځي اکاډمیو او پوهنتونونو نه فارغ شوي وو. هغوی د ملي اردو او د پولیسو په لیکو کې کار کولو. متاسفانه چې یو شمېر هیواد پرېښودو ته مجبوره شو او څوک چې په هیواد داخل کې پاتې دي هغوی هم د ژوند د ګواښ سره مخ دي. نو که چیرې طالبان دغه ژمنه باندې ولاړ وي اول باید هغوی هم تشویق کړي او په خپلو مناسبې دندې ته ورکړي، صلاحیتونه ته ورکړي. دا به د ټولو لپاره د تشویق باعث شي.
شمس صاحب، د پاکستان غبرګون به څه وي په هغه صورت کې چې د کابل او نوی ډیلی روابط ښه شي یا بیرته د پخوا په څیر عادي شي؟
د هند سره مستقل اړیکې ساتل او پالل به د طالبانو د خپلواکۍ یو ازمیښت وي. طالبان په دې باندې تورن دي چې یګنې د پاکستان سره ډیر نږدې دي او پاکستان نه غواړي هند په افغانستان کې کوم بارز نقش ولري. حتی د بازو سرچینو په حواله د کابل د تیرې اونۍ برید چې د سکانو په ګردواره تر سره شو، ویل کیږي چې په دې کې هم د پاکستان لاسو، چې ممکن د هند او د طالبانو د دغه تازه جوړ شوي اړیکو د خرابولو په هدف تر سره شوی وي. پاکستان به کوشش کوي چې د دوی ترمنځ بې باوري رامنځته کړي او د هند د فعالیت او د پرمختیایي کارونو په افغانستان کې مخه ونیسي. طالبان لپاره به دا یو ستر چیلنج وي چې هم پاکستان خوشاله وساتي او هم د هند سره اړیکې وساتي.
مننه. او وروستۍ پوښتنه شام صاحب، چې له کابل سره د هند او پاکستان اړیکې له تاریخي پلوه تاسو څنګه پرتله کوئ؟
هند یو ځانګړتیا لري چې د پاکستان په پرتله هند تل کوشش کړی دی چې د افغان دولت سره او د افغان ولس سره ښې اړیکې وساتي. برعکس، پاکستان تل د افغان دولت په مقابل کې چې کوم وسلوالې ډلې جنګېدلې دي یا مخالفین دي د هغوی حمایه کړې ده او د کابل د واکمنانو سره تل د دوی اړیکې پیکه پاتې شوې دي. نو هند دغه یو ځانګړتیا لري چې دوی تل د افغان ولس په خوا کې ودرېدلې دي.
د سیاسي چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
آزادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له زور اخیستو سره اوکراینی چارواکو ویلي دي چې هیواد یې له روسیې سره د پوځي ځواک انډول ته اړتیا لري. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي چې د روسیې د توپچی ځواک په حملو کې اوکراینی ځواکونو ته ډیر زیان اوښتی، نو باید نورې وسلې ورکړل شي. بلخوا د برتانیا دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې د جون له پیله روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل ګڼ جنرالان د عملیاتي مسایلو په خاطر له دندو لرې کړي دي. د اوکراین د جګړې وروستیو حالاتو ته صفی الله ستانگزی په خپل راپور کې کتنه کړې.
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال والیری زالوژنی ویلي په ختیځو سیمو کې د دوی پوځ د روسیې د توپچی ځواک په حملو کې سخت زیان لیدلی، نو ځکه باید نورې وسلې ورکړل شي څو وضع سمه کړي. هغه په دې اړه له خپل امریکایي سیال جنرال مارک میلی سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. اوکراین د فبروري په 24مه د روسیې له یرغل وروسته له لویدیځو متحدانو څخه د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړې، خو وایي نورې وسلې هم غواړي څو د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین په ختیځ باندې تمرکز زیات کړی دی. هلته یې په درنو توپچو او راکټي بریدونو سره اوکراین اړ کړی چې قرار قرار د جګړې د ډګر له یوه اصلي ښار سیوردونیتسک څخه راووزي. اوکراین چارواکي وایي د مقاومت د دې وروستۍ جبهې د ساتلو لپاره ډیرو مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین جګړه څلورمې میاشتې ته رسېدلې او ورسره تازه له سیوردونیتسک څخه اوکراینی عسکرو ته د شاتک امر شوی، چېرته چې څو اونۍ کوڅه په کوڅه جنګ روان و او تر څنګ یې ښار د توپچي او راکټي ډزو په خاطر تر ډېره تخریب شوی دی. اوکراین دغه شاتک ته د یوې موقع په توګه ګوري څو نوي اهداف وساتي او د مرګ ژوبلې مخه ونیسي، خو برعکس روسیه دغه پرمختګ یو مهم بریا یادوي. د سیوردونیتسک په سقوط سره به په لوهانسک سیمه کې د اوکراین کنټرول لاندې یوازې یو ښار پاتې وي چې هغه د سیوریتسکي دونیتس د سین په غاړې پروت د لیسچانسک ښار دی. خو هلته هم د اوکراینی چارواکو په خبره 15 کیلومتره ته یې نږدې د هرسکول سوالي او یو کلی د روسانو لاسته لوېدلی دی. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو وړ مورزیلانو کړ چې کیف ته د اوګد واټن وشتون کو راکټي سیستمونو هم را سلور سیستمونو په واک ورکړی دی او همدارنګ ځینې نور وسایل او پوزی تجهیزات ورکړی شي. د ټولو دغه مرستو اندازه 4.5 میلیون ډالر ته رسیدي. تر دې ها خو د بریتانیا دفاع وزارت په تیر بیا استخباراتي څنګه چې د اوکراین جګړه ساری په یو تازه بیان کې چې نن خبر کړي ویلي دي روسي ځواکونو د همدې جون میاشتې له پیل راهیسې د خپل عالي قمندانې ګڼ مشران د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د عملیاتي مسایلو په خاطر له دندې لرې کړي دي.
خبرونو ور آخوا
په غزنی ولایت کې موټر چلوونکي د لارو د بیا رغونې غوښتنه کوي. دوی وایي سړکونه که له یوې خوا د سخت جګړو پر مهال د طالبانو په لاس د ښخو شویو ماینونو له کبله خراب شوي دي، نو له بلې خوا د باري موټرو تر ټاکلي حد زیات بار پکې جری ښکلی دي. د طالبانو حکومت چارواکي ډاډ ورکوي چې لوی لارې به رغول کیږي.
د کابل کندهار پر لوی لار غزنی ښار ته څیرمه په شاباس سیمه کې د موټرانو ګڼه ګوڼه. دلته ډیری موټران دوری دوری تیریږي. که څه هم چې دغه موټران په پاخه ډمبر سفر کوي، خو ډیری هغه یې په خاورو او دوړو لړلي وي. وجه یې هم د ډمبر مات مات او کنډې کپر حالت دی. په دغه ځای کې د بریالي په نوم د بار وړونکي موټر موټروان خپل موټر درولی او تر شیشه یې سر راایستلی دی. دی د دغه لویې لارې له خراب او کنډې کپر حالت څخه شکایت کوي.
دا لار ډېر خراب ده. موږ چې کور ته ولاړ شو، په درې ورځې مو د بدن دردونه نشه کېږي. چې دا د لارې کډې مو ووهي، خواستغې مو کې، او یو بریک نه دی نه توجه نه پنځه دی. دا لار هر کیلومتر باندې د لس لس کټې ډېرې دي. خدا غوښتن درست دغه لار ښه ډېر به موږ ساس او ډېر به خوشحاله شو. دا موټر دوه ګوره در بداره دی. زه دا موټر نه در بداره کړی.
بریالي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل که دغه لار جوړوي له کابل تر کندهار په شپږو ساعتو کې موټران رسیږي، خو اوس دغه سفر په 14 ساعته کې وهو. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت په اړوندو کې د 1300 لویو لارو موټر چلوونکي د دغه لارو د بیا رغونې غوښتنه کوي. دوی وایي تر څو پورې به د دوی خولې له خاورو دوړو ډکې او په دغه ماتو لارو به تګ راتګ کوي. ګران استاد له غزنی تر کندهار پر دغه خرابه لار موټر چلوي. دی وایي د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ په توده چینه سیمه کې مو د خراب سړک له امله موټر چپه سو. شاوخوا 50,000 ډالره تاوان مو وکړ. دا ډول پسونو کسانو پر دغه لاره زیانونه ګاللی دي. ګران استاد وایي دغه سړکونه که یوې خواته د سختو جګړو پر مهال د طالبانو په لاس شکلی سوی ماینونو خراب کړي دي، خو بل لور ته بیا تر ټاکلي حد زیات بار وړونکو موټرو هم جری پکې کښلی دي.
بېخي ډېره خرابه ده. پر دا لار باندې باید اول خو دا جرونه چې دغه جرونه تاسې هم وینئ، موږ هم وینو، او بل لا کډې دي. دا کډې بېخي ډېرې شوي دي. کډې نه ډکېږي. یوه ورځ راشي چې موټروان یې خاورو راچولې وه، یا د کلي والاو راچولې وه. یوه ورځ ډکېږي چې دا مازې موټران پسېږي، بله ورځ بیا هغه کیسه ده.
که دغه موټر چلوونکي اوس د طالبانو له حکومت څخه د دغه لارو د بیا رغونې غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دغه لوی لارې به رغول کیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام هم لرو، خو دا شیبه عصمت څاروان د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
بزنس انسایډر ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې طالبانو د امریکا له متحدو ایالاتونو غوښتي چې د افغانستان کنګل کړي پیسې آزاد کړي څو له زلزله ځپلیو سره مرسته وکړی شي. ورسپانه وی طالبانو تر دی پخوا هم څو ځلی د کنګل شویو پیسو د آزادی دو غوښتنه کړې، خو دا ځلې د پکتیکا او خوست ویجاړونکي او مرګونی زلزلې له زیانمن شویو سره د مرستې لپاره دا غوښتنه کړې ده. د 2021 د اګست په نیمایي کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د ولسمشر بایدن حکومت د امریکا په بانکونو کې د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر زیرمه کنګل کړه. بایدن د فبروري په میاشت کې د دغو پیسو 2 میلیارد له کنګل راوویستې. وی ویل چې دا پیسې به په افغانستان کې بشري مرستو او د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 12مې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي. د دې پریکړې پر اساس 2.5 میلیارد ډالر لا هم پاتې دي چې امریکا یې طالبانو ته نه ورکوي. د پکتیکا او خوست له زلزلې وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر نړیوالې ټولنې، خیریه ټولنو او بشرپالو موسسو غږ کړی چې د افغانستان له زلزله ځپلیو سره مرستو ته راودانګي. په عین ورځ د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په یوه مرکه کې وویل چې امریکا باید د افغانستان شتمنی آزاد کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او سرپرست رامز الاکبروف د چهارشنبه په ورځ وویل افغانستان د زلزلې بحران ته د ځواب ویلو په خاطر په فوري ډول 15 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه وکښل د امریکا متحده ایالاتونو له افغان زلزله ځپلیو سره د مرستې لپاره له خپلو شریکانو سره کار کوي چې طبي ټیمونه او درمل واستوي. بزنس انسایډر ورځپاڼه په عین حال کې د ای بی ټي مرستندوی مؤسسې د ټویټ یادونه کړې چې له ولسمشر بایدن څخه د افغانستان د کنګل شویو زیرمو د آزادېدو غوښتنه کړې ده. مال مل ورځپاڼه چې اوس یوازې آنلاین خبرونه کوي په افغانستان کې د طبي مرستو پر اړتیا لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي افغانستان د پکتیکا او خوست زلزلې د ټپیانو د درملنې لپاره کافي وسایل او درمل نه لري. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی ویلي چې د عام روغتیا وزارت کافي درمل نه لري، نو دوی له دې ناورین سره د مقابلې لپاره د درملو او نورو ضروري شیانو مرستې ته اړتیا لري. مالی میل ورځپاڼه د لارو خرابوالی او د مخابراتي سیستم کمزورتیا هغو خلکو ته چې په زلزله ځپلیو سیمو کې بند پاتې دي د مرستو رسولو په چاره کې خنډ بولي.
قدرمن اوریدونکو او اوس هم پام وکړئ هغه غږیزو پیغامونو ته چې تاسو ازادي رادیو ته راستولې دي.
السلام علیکم، زه محمد د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ سره تاسو سره په اړیکه یم. دا د سره صلیب د موسسې د چې دلته په جړی ولسوالۍ کې وسوله ډیر خلکو چې څلور زره افغانۍ ورکړلې. د میوان ولسوالۍ کې د پنجوایي ولسوالۍ کې ټول ته څلور زره افغانۍ د خلکو ته ورکړلې. او موږ د جړی ولسوالۍ کې بستا وطن نور د پاتې دی 15 شپېته داسې پاته دی د یوه سره دا مرسته نه ده سوې. موږ غواړو د سره صلیب د خوا څخه چې دغه زموږ دا پاته کسان هم کورونه نه ویشته کړي.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه خبره دا و څنګه حکومت د خلکو د لوږې د تندې غم نه لري، بلکې خلکو چې ودونه یې په ودو کې ډول باندې و ژره به نه خریت مسلمانۍ کې دا بند نه ده. دا کار داسې دی، دا کار داسې دی، دا به څنګه حکومت دی چې نیس کوه خو پرېږدېږ دي ولاړ دي سي. موږ په ژره دی کار لري، موږ په لمانځه دی کار لري، په هر شي باندې په هر چوکې را ګرځولې ولې دي ژره خریلې ده ولې داسې دي ولې داسې دي.
د ننګرهار ولایت نه درسره غږیږم. د خوست، پکتیکا او ننګرهار ولایتونو کې کومې زلزلې چې رامنځته شوې دي په ډبلیو اف پی او یونیسف نسیار موسساتو باندې غږ کوم. باید کومې اولې مرستې چې دي دي باید ورکول شي دوی ته. ډبلیو اف پی او نسیار یونیسف باید په دې کې مهم رول لري، هغوی باید ډیره همکاري وکړي. د افغانستان د مالیې وزارت کومه بودیجه چې لري باید یو څه برخه یې دغو کورنیو ته ورکړل شي، ځکه په زلزله کې دوی ډیر زیانمن شوي دي.
ورور
د پنځوي ولسوالۍ ته چې دا ډبلیو پی مرسته کړې ده دا ټول د غتر سیر خانان تر سیر مسکینان چې نور کې وروره په خپل انجنيرانو خپل به شل سروې خپل کوله وس ملکان ته مشرتوب ورکړي د ملکان اگر شناختو ترکیه خوار او غریب ګرځ پچیږي نو چې خوار غریب ورسي وي ولې ځوانان اسکار وکي او چې خپل شناخته ورسي په یو ژنګ ورته وي بیا کاټ ورکي زما دا هیله ده چې ټولو انجنيرانو ته چې خپل جسروې وکي سندل سره.